یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتی په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کمعمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دوه لوبې ګټلې، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون ژغورنې ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجیه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغه لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیست. راځو لومړی مطلب ته. ورسته له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې وویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی د دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یاده ډله له دینی او عقیدایي اړخه د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډله ییز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
د موضوع د حساسیت لکبل نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي. خوای نکدې دوه کال وړاندې خور د کابل په ختیځ دشت برچی سیمه کې په سلبستریز روختون کې د داعش ډلې په برید کې ووژل شو. وایي ویره لري چې د موسم په ګرمېدو سره د داعش بریدونه بیا زیات نشي.
امکانات را که نا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکانات و نلری نو دا اندیخنی جیروی چی دایش با پرمختگ کری سما حیل داده چی طالبان خپل کریج منی پلی کری او افغانستان که دایش بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولری. عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم زما د مشران سه د امارت اسلامي سه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغسې پیش دي نه ونیسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په هغه عمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 34 ولایتونو کې 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د آگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 120 تنه افغانانو تر څنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده. فوتسال 19 کلنو ده کم عمره افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړي، خو له ایران ماته منلې ده. د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکونکې ده، که یې وګټي نو د لومړي او دویم مقام چانس به خپل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي، خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کړه میتونه
په ځنګړي ډول د فوټسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده، خو موږ د انګیزي او د لوبغاړو د فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو. نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خواري به بریا خپله کړو.
دا د مرکزی آسیا د فوتسال له 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وړاندې افغان تنکیو ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15-1 او کوربا قرغزستان ته 15-3 په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران 10-3 په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونه ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربه قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان بانک 418 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 مادې پر بنسټ 418 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه دې ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدري په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ورحل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیا رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کالداري 1080 افغانۍ، زر پاکستانی کالداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشو دوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 16 فیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړي. د حافظ ی احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبري وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 16 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزاپیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقصب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارده زیرمه شوې بانکي شتمني په 2 برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارده یې په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارده نوره د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمېنه بروسل کې پای ته رسېږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو دا ادارات کړه چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکې هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویویل چې روسیې د اوکراین له پولې سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون دې سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور بشو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د دغه ولایت مرکز اړوند په زرو بې وسو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني و د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاده مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونوم بنسټ لخوا برابره شوی ده. د سرې میاشتې رازکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحقو خلکو پسې ګرځېدلی او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ سره مرسته کړې
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو پلاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخا شول خدای بودی کې چې څومره کومک میکسوه کوي خو خال دی خدای دغه نه یابود که خو می صدر چش که کومک وکي می قربوني می ته بدلی می څنګه لرو می ته خدای یلادو می صدر کومک وکي می خطر خشولی چې دمر سر چش شروع کړ خدای دی یابود کی لګم رسته دی دغه نه نور اخی چې مرسته تر بلګی چې می ګدا وو تکو
دمرسته یو بل تر لاسه کوون کی محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پټی رستونز پیدا کوي.
کول کی خو می ستونز ده شوباله سه واړه بچان دی ده شوباله یو و گولا نه پیدا کړ بیا بیا خیس و دمرش را ته خیس و بیا وس اته یو څه کار چالو سو اته بازار کې دا وسالو ګان جو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر به وزله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 مترې ژورې څاته لویدلی. دا ماشوم د سې شمې پوره څاته لویدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بر راوزي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. له هغې ډلې فرمان امانزي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په هڅه خو که چېرته ایدار ماشوم روغ یعنې ژوندی راوویستل وساتل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د آزادې هوا څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای د هغه ژوندی راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشي خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوویستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کامنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بیوزلۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تک زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پخوکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پوله ساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
غوښتل یې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي ویستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. 23 کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو ادا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله دی.
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تږي تېرې کړې. پوله ساتې راغلل، و مو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلي واکمنېدو له پیل راهیسي نږدې 1500 تنه بېرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقاني ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمېر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هېوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تېرېږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په هڅه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپلې تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې. وای بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکی وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټی له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې یې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پرېکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پرېکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست له 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پرېکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د له سختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالره دې د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالره نور د مرستندویو سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا خبر خبرداري ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند. اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مثبت کړي څو راخلو.
السلام علیکم، زما د غرام د خبرونو څنګه چې د خبرو د دندې په څیر سم راخلو کوم په پلان یو ولایت ورغلی چې موږ کار دی ما ته راغوري کړي شکه کړي چې رې چې موږ کار دی چې په دغه توناري پر مزبې ته ولاړی وو چې شنه یې د لسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار غوري چې هر څوک ما ځا غوري د نو خوان ته کار غوري چې موږ کار دی هغه کوي خوړه کوي نه د کار مخناري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم،
زه دغه سی لسی ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریبو قربو ته نه رسیږي او موږ د دولت نه د طالبانو دغه خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو داسې خلکو ته ورکول کېږي چې روغه شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور ته ځي او دغه غریبو قربا خلکو ته نه ورکول کېږي.
پکار دوه چې مو د سلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکز ځای مې د لوی پانات لسمې څخه
زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان بیسیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارت او د مخابراتو له وزارت او د اړوند چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو له نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیز ته د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. خو د طالبانو دفاع وزارت دغه راپور ته غبرګون ښودلی او وایي امریکا خپلې ماتې ته توجیه لټوي او داعش هومره هم قوي نه دی چې دوی یادونه کوي. د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې ساته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې پر ورځ ساته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږې بهر راوځي. راپورونه وایي په پنچیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي. په پنچیرو کې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه چاودنې ولایت ته څیرمه په یوه سیمه کې شوي دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو څخه کم عمره ملي ټیم نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکي لوبه لري. د دوی لوبه د مرکزي آسیا د فوټسال تر 19 کلونو اتلولۍ جام کې ترسره کیږي. دا د افغانستان وروستۍ لوبه ده. په ګټلو سره به نایب اتلولۍ او یا هم په یو څه امکاناتو تلولی ته ورسیږي. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ کوي. د پرون د ماسکو دغه ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یې یو شمېر پوځیان په شا کړي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازې نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځم تریزي شزي ونیولسي. دا یو ورځ ورسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسي او مترز شوزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوستوي شوزو درخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوزو د حقونو فعال ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنی د تلیفون له لارې لمر سره وصل شوي دي. صافی صیب او وردک صیب، تاسو دواړو ته شرخ لاست وایم. صافی صیب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې په تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده او له چا سره مرکې نه کوي. چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړو چې دوی چیرته وړل سوي وي، په څه وضعیت کې وي. خو یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي، هم یو حکومتي تاریخوال ورته ویلی شي چې نه ته چارواکو د لوري د ښځو غږ کار په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کی دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک لري البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څنورلۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي، او که چیرې یو بېد اتهام نه او بېد کوم جرم نه بېد کوم قانوني پړاو نه یو جلی تښتول کېږي تکولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی د هر چا دخوانه که دا کار وشي. متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نه لري، او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکېل دي. که چیرې دی د حکومت د خوانه نیول کېږي یا د مسؤلین د خوانه نیول کېږي، خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی و، اقلا کوم سویزان موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې، او بیا د کوم قانون د مخې نه. مثلا که د تظاهرات د خوانه نیول کېږي، اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تروسه ملغا شوه، نه دی. د هغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل آزادی د بیان لري، عقد تظاهرات لري، او که چیرې هغه قانون ملغا نه وشي باید دی د هغه قانون ته احترام وکړي او د هغې په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه همسې چې تاسې ویلې بې جوابه دي، ولې هغه څوک چې نیول شوي دي هغې څرګندېږي نه چې ووایي په څه جرم نیول شوی، ولې نیول شوی، چا نیولی او چیرې وړي. داسې یو مجهوله عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی، او په آینده کې به ډېر خلق خپل دغه اساسي حقوقونه بې برخې شي، او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نه یمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي، او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو، دی خو څرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی، وخت چې تاسو ته معلوم نه وي دی د کوم ځای نه خوشی شول، آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول، که دا کارم شوي چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمته شوی یا غلا شوی در موږ خوشی کړی، دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولی دی په کوم قانون نیولی یو څنګه خوشی کړی، دا باید حتما خلکو سره شریکی، او بغیر د هغه دا یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د ترسره کړي.
مننه صافی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. ریحانه وردک صاحب، تاسو د صافی صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې ښځې بندې کړي او بیا بیرته راخوشي سي، او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نورې ښځې بندې سي، چې په دې سره آیا تاسو فکر کوئ چې دا د خلکو د چوب کولو یو وسیله دوی ګرځوي که څنګه؟
ډېره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی سفید او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. دوام سر که چېرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پېښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه، په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته وو. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق چې اوس هم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه دي که نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی، مونږ تاسو د شاهدان یو. ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي، هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي، او دا هغه حقوق دي چې دی هم د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې دي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی، نوي حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا عدالته ورک شوي دي، دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی
د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي توګه پورته نه شو، د دې په اساس د ورکی شوی دی موږ تا شایدان وکړو نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلی وو، په نوی نظام یې ورستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لا درک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو خویندې راغونډ کړي وو، د دې د حقوق په اساس دوی سره غږېدلي وو چې هیڅوک د افغانستان د پخواني قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دوی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنا دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دي اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
مننه وردک صاحب، بیرته تاسو ته راځم. لومړی به ورسو چې د دې مخکې چې زه تاسو ته بیرته راسم، صافی صاحب او وردک صاحب، د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه څرګندونې به واورو. کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوي نیول سوي ښځې چې نهه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي، د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. ښځو نر او ماشومان او سپینګیری ټول په دې هیواد کې هغه د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل شوي وو چې نادره کدي د مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپلو کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خو داسې د خلاص پیښه څه نه دي واقع شوي، او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پیښه نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بله دا ده چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده. ځینې خو اوازې او کله کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پیښې اوسي هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سي بیا نو بیرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې استثنایي پیښې د دې سبب کېږي داسې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هیواد ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې د چا سر ته به زیان نه اوړي او دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو ته دا وړلو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خاطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوي ښځې چې وس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واوریدلې، دوی په خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي. هدف دا چې یعنی دغه پیښې نه دي سوي، د دوی مطلب کېدای شي موږ دغه سو اخلو. نو دا پیښې چې مخکې هم سوي وه، د ښځې تښتول سوي وي، توقف سوي وي، یعنی ول سوي وي، خو طالبان ویل چې دوی دا کار نه دی کړی، اما ورسته بیا هغوی را خوش شوي. اوس هم دوی وایي چې دا خبرونه ناتایید سوي دي، اما کله چې موږ د فعالانو سره خبرې کړې دي او د کورنۍ د غړو سره سرچینو موږ ته ویلي دي چې دا کار سوی دی، دغه نوي نه نفر شدي د کورنۍ د غړو سره یو ځای نیول سوي دي. د خبرو د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای شي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي، ما یعنی تینه داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي. هغه جمله تاسو متوجه وی چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو دپاره،
بله بله،
یعنې دوی په مشکوکو خلکو باندې هغه چاپه لګوي، وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بېرته خوشي کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زه وایم د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي، یعنې دا قانون ورته اجازه ورکوي. اما اقلا باید جرم یې ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مونږ متهم نیول کېږي. هغه مجرم نه دی، یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترې پوښتنه کوي، په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بېرته خوشي شي. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هېڅوک یې مخالفت هم نه شي کولی. متاسفانه دا چې وایي مونږ خبر نه سو، مونږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي. خیر دا چا نیولي دی؟ چیرې تللي دي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره مونږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خلویسو تحقیق کوو. داسې یو معنی درلوده، اما دا چا نه دي ویلي چې باید یې ننیسي او جرم یې باید ووایي چې مونږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بېرته خوشي کړي. دا حکم به زما په نظر غیر قانوني کار نه زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټوي دا خبر. خبر دی که دا چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره ردي کړي دا کار. اما دا چې وایي چې مونږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید دریمه قوا اوسي یا څلورمه قوا اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې داخل وړي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح وسیږي. هر کار چې دي کوي باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې سویزن لري، هغه کولی شي چې ونیسي، اما باید ووایي چې مونږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې مونږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي، زه وایم دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دیږي داسې انسان غلی ونیسي چې نه مونږ خبر نه استو، مونږ خبر نه استو، په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا غي هم مصیبت تازه نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې، ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. دې حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي بعضې کړۍ اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګان اوسي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکې ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی. د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، دا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې مونږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلک غواړي. دوی نه څوک کوم غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي. پازي دي وایي چې دا پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ او غوښتي چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کی یا مصروف کی، هغه حق دی چې اعتام پرې وارد کی، جرم ثبوت کی او بندي کی. هیڅوک ورسره خبر نه لري، اما راځي خبر دی کېدای شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق وړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکوي یا پټوي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. دوی ته فکر نه کوم چې هیڅوک ورسره د خبر ومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې. دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړي وای. د دې کار امکان څه ډول و ستاسو په نظر؟ آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
پوهېږم چې فشار نور څه دی. وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک نه شوی او تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا یو لوی فشار دی. خبر دی کې دی چې دوی یو تعهد لري د امریکې سره، دوی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملي کولو هغه وکړي، د دې د عملي کولو ضمانت نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمینه ورته امریکا برابره کړله چې دی راشي او حکومتونه واخلي. وخت چې دا زمینه ورته برابره کړه، دی باید مسؤلیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه کې قرارداد کړی، دغه غوښتنې وکړي. وخت چې یو دیو پیمان لاندې یا دیو قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګانې کوي، باید خپل امزاګانو ته دواړه خواهې ژمنې وسیږي. هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنه وسیږي. زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی دې کې اغیزه شته او په هر شکل چې کېږي، زما په نظر د جنګ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده. یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی، د هغې پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هغه رقم چې امریکایي سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسی، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې په کې شامل وسیږي، خصوصا ښځې هم چنان، دې ته باید ژمن وسیږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه، په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه دی واڅي، دی مجبور کړي چې خپلو هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
مننه ریحانه وردک صاحب. تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه خبرې واورېدلې. دوی وویل چې د حکومت وظیفه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. آیا ستاسو په نظر د حکومت وظیفه دا هم نه ده چې کله چې د خلکو امنیت په خطر کې لویږي، د هغه په اړه باید تحقیقات وکړي؟ که ټوله نړۍ وایي چې دومره نفر ورک دي، د هغوی نمونه هم نشر سی خبره سی، خلک شکایت کوي، آیا دا د حکومت وظیفه نه ده چې هغوی ولټوي؟ وردک صاحب په بخښنې سره، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع راځي. که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړي.
د ښاغلي مجاهد څرګندونه وسم کېږي چې اوسم د حکومتوالۍ ته برابر نه دي، ځکه چې وګړي خوندیتوب امنیت د یو نظام تر چتر لاندې چې باید ټول وګړي ځان په دې څرګندونې دا وځي کېږي.
بلې وردک صاحب، تاسو ژغ اوس هم قطع کېږي. که تاسو لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې ستاسو ژغ سم راسي. بلې، تاسو اوس خبرې
وکړئ.
تاسو اوس کولی شئ چې خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ. فکر کوم چې بله
بله زما غشته
زره وو سم راځي استاد کولای سي چې خبري وکي مهرباني اوس هم سم ناراضی ژغ اوریدونکو موږ به بیرته هڅه وکړو چې د وردګ صاحب سره خپله تلیفوني رابطه یو له سره قایمه کړو. د صافی صاحب څخه به پوښتنه وکړم. صافی صاحب، تاسو لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه شته چې وګړي په زوره باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا کوم چپه چې په پاکستان کې راغلی ده د خلکو د منتقدینو د ورکېدو په زوره باندې، دا په افغانستان کې هم پیل شوه؟
متاسفانه د ښځو سره ګرچې د نارینهو سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه مونږ اول خو ټول راپورونه سړی ماسق باید کړي، مستند باید کړي، چې متاسفانه ډېر مستند شوي هم لري. اما دغه واقعات د ښځو چې مثلا اقلا مونږ د څو ښځو نمونه لرو، دا همغه رقم چې تاسې ویلې نه چې ناپدیده شوي دي، یعنی یو مجهوله نیول دي چې دا د قانون د اساس نه دي شوي. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به ناپدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته یعنی د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم په کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دوی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشي کړو چې نور به دغه کار نه پورته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته ورته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلپېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. دوی همغسې چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه لري کې یو اتهام ورده وي، په دغه اتهام نه ونیول کېږي، اتهام هم نه ورده وي. فقط د دې لپاره چې تا مظاهره کړي، زه تا ورکوم چې نور د غږ پورته نه کړي، دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ. او هېڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زمونږ، چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کړو، بېرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی، دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده. او که دا د حکومتي خوانه اوسي، دا نو بېخي عجایبات دي چې ووایي چې موږ خبر ناستو. دا چې خبر ناستی، دا هم د دې یعنی معلومیږي چې د حکومتداري لاسته نه ده چې څه رقم باید خپل چارواکو سره رویه وکړي. وخت چې ته قانوني مرایل لرې، ته وخت چې پولیس لرې، ته سرانوالي لرې، ته هایا ښځینه پولیس لرې، ته هایا ښځینه سرانوالي لرې، د ښځې چیرې وړي، هایا ښځینه زندان تاسې لرې چې د حفاظت چې د چا کور کې تاسې ساتي، دا ټول تشویش دی. یعنی هیله منده یم چې هر څه زر خپل افغاني ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون په مجرا نه دی، وکړي د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیف ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبگی وکړي. اما دی هم د قانون په مقابل کې باید دی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دې وظیفه ده. او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، یو حکومتي وګړی وسیږي، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د اگر هغه چې اولی پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بلی صافی صاحب،
ساده جواب باندې
بلی، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د هغو راخوشې کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشې شو، دا ښه کار وشو. معلومدار امر رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو مسیج ته اسم خبر رسی پوسلو کدی ویلی چې موږ دین خبر نه سو پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړی وسی او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موزه کې د ښځې موجودې وي، دی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانوني پړاو نه د خلک نیولي وو، باید هغه مسؤولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خلکو سره روښانه کړي چې هو د ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی دای سزا. دغه کار دی چې خلکو باور پیدا شي، هیله دا خوشحاله یو چې د ښځې بېرته خوشې شو. دغه یو ښه کار دی، مثبت دی، اما څنګه خوشې شولې؟